Hugo.
سری مشه له واشنگټن دا پروگرام هله وی وید زه رحمان بنرم نن د اکتوبر 14 مده دلته په واشنگټن کې د آی ایم ایف او ورلد بانک لنې غونډه کې نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د راتلونکو کال لپاره نړیوال اقتصادي وده تر 2.5% پورې ټیټه کړې ده او اقتصاد پوهانو د ځینې هیوادونو د دیوالیا کېدو د قرض یا پور بیرته ورکولو کې ناکامي یا ناکامیو ویری سرګندې کړې دي موډیز اداره چې دا هیوادونو د قرضو د بیرته ورکولو د توان پاړه رپورټونه تیاروي پروسی رپورت کې په پاکستان د قرضونو بیرته ورکولو ادبار کم کړي دي د آی ایم ایف د اټکل تر مخه پاکستان باندې نږدې 130 اربا یا میلیارډ ډالر قرضې یا پور دي د اقتصاد د سروي ادارې وایي په پاکستان د بهرني پور دریم برخه د چین ګران بیا قرضې دي نن به خبرونه کې دي ته هم کتنه کیږي چې آی ایم ایف د آیا د اقتصاد په مشکل کې خپل پاکستان هم د دیوالیا کېدل او د خطر سره مخ کېدل شي او کدا چې وشو د دې اثر په یو عام وګړي څنګه پریوته شي په دې به هم خبرې کوو چې نړیوال اقتصادي رپورټونه خایي افغانستان هم دا وخت د یو سخت اقتصادي مشکل نتیریږي آیا د افغانستان اقتصاد د خکولو لپاره د نړیوالو یا خپل واکمنو طالبانو سره سپلانونه هم شته دي د آی ایم ایف وندې ته د ډیو خبري اعلان نفیس ټکر او افتخار حسین هم ورغلی وو لمړی د ډیو د منیجنګ اډیټر او خبري اعلان افتخار حسین نن تازه معلومات نقلو سری مشه افتخار حسین صاحب
ډیره مننه رحمان ګډری صاحب ډیره مننه
افتخار صاحب د آی ایم ایف اور بینک په واشنگټن کې غونډه روانه ده د غونډې په سر کې د ګلوبل اکنامیک اوټ لوک یو رپورت راغلی دی دا رپورت دا وخت د نړیوال اقتصاد وضع څنګه ښایي
یقیناً څنګه چې تاسو وی دغه غونډه خلا روانه ده خو دوه غټي خبرې چې دا اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا د اوریدونکو کتونکو لپاره ډیره مهمه دي اولنې خبره دا ده چې د اقتصادي چیلنجونه کم چې آی ایم ایف یا دغه نړیوالې مالیاتي ادارې په دلی دی په خپل ریپورت کې د کم چې تاسو ذکر وکړو نو هغه وی چې دا اقتصادي چیلنجونه به دا زخمونه نور هم پرانیز په دې باندې تفصیلی خبرې کوو وروسته چې د دې مقصد څه دی او دویمه خبره دا کوي چې کوم هوادینو قرضې اخیستي نو هغه قرضې به نور هم چې چل شروع کی دا دلته د ورلد بانک یا د آی ایم ایف چې کوم مشران دي زه به تاسو ته په د ګل فورس باندې دا تیر د ګل فورس دا غونډه پیل شوې ده او دا به راتلونکي اتوار فورس باندې وي او په دې کې په مختلفو مهمو موضوعاتو په خاصه توګه په نړیواله کچه چې کوم دا وخت اقتصاد وزله پاره باندې خبرې کیږي چې سرنګه د خپلې شي او اٹکل سره نو تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړو راځم تفصیل ته یو خدای دې چې په روان کال کې پنړیواله کچه کې کما د اقتصاد ودی شره ده هغه خو 3.2% خو په راتلونکي کال کې دوی وی چې دا به 2.8% دی یعنی اقتصادونه به پنړیواله کچه نور هم ټیټیږي او دا وزبا خرابېږي اوس که موږ وګورو په دغه ریپورت کې یو بل مهم سیز چې هغه دلته په دې غونډو کې ډېر ځله بیان شوی دی او دې ته پام ګرځول کېږي او دا د نړۍ یو غټه مسله ده هغه انفلیشن یا ګرانی چې ده نو په نړیواله کچه ګرانی چې دی دی وی په دغه ریپورت کې چې 9.5% به وي اوس که په پاکستان کې موږ وګورو تیر د ګل فورس د پاکستان چې کوم مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان او وی هم پرشمار شمیر وړاندې کړی دي خو د ګرانې اشاره چې ده التا هغه تقریبا 1.5% او وی خی چې ده او دا تر 30% پورې رسیدلې و نو دا د پاکستان لپاره دی او عام تن لپاره چې په کوم ځای کې د ضرورت د شیانو روزمره دغه بای ډیر اوچتې دي د اغوی لپاره د انفلیشن یا د ګرانې د لوړه کچه چې ده نو دا یو نور هم هغه پیغام ورکوي چې جنراتون کې ورځې په اقتصادي کچه کې وکتل شي نو ډېرې بدې دي دغه رپورټونو کې صرف دا نو چې دا ګلوبل اکنامک آوټلوک نور هم د پالیسۍ په اعتبار سره چیرې کې نسکول پکار دي او د دې ترڅنګ مانیټری یعنی د پیسې چې کم د قیمت ښکته کېدل برکېدل دي د دې او د دې سره په مارکیټونو کې د ونډو بازارونو کې سره روان دي. بیا د انرژي په مارکیټ کې یعنی د توانای په مارکیټ کې سره روان دي. د تیلو بیې په دې باندې ټول باندې بحثونه کیږي. د اقتصاد د بد وضع دغه رپورټ وایي چې د څه د وجې ده هغه تاسو ته وایم. په هغې کې غټه وجه یوه دا ښیي چې یاره په داسې حال کې چې د کووډ 19 د دغه ناروغۍ چې په نړیواله کچه وه او د دې نه دنیا راپورته کېدله نو په داسې حالاتو کې د یوکرین جګړه یعنی روس چې کله په یوکرین حمله وکړله نو د هغې سره ډېر زیات حالات خراب شو. یو خو دغه د بل د چین اقتصادي شرچ کمدان نو هغه نور هم د ودی هغه رو شو. د دې سره بیا د کلایمیټ چینج یا د نړیوالې تودوخه یو بل چیلنج دی را مخته شو. په پاکستان کې د دیوا کتون کوریدونکو لپاره بوه مچ تازه کروستیر کیږي. نن هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پاکستان کې چې په کومه غونډه کې برخه اخیستې ده نو په هغه کې یو واری بیا ویلي دي چې مونږ د دې ښکار یو. او د دې سره سره یو بل غټه خبره چې کوي په دغه رپورټونو کې هغه دا چې د ډالر مضبوط قیمت چې دی دا لوړه بیه چې ده دا هم د نور لو انکم یا د کم آمدن چې کم هیوادونه دي د هغوی په پیسو کرنسی لکه د پاکستان په کیس کې چې دی نو روپۍ ده بیا افغانستان کې افغانۍ نو په دې باندې ډېر فشار چې لګیا دی. نو دغه وجوهات هم خودلی خو اصلي د خوشبینۍ یو خبره پکې دا شته دی ما ځان ته دلته په کاغذ باندې لیکلي دي چې د ګرانې دا کچه چې دا دا په کال 2023 کې بیا را په کمېدو باندې شي او بیا وایي چې دا به 4.1 تر کوشي د 9.5 نه کم چې په نړیواله کچه باندې دا غلا او د دې سره بیا دا ویلي دي چې کنه دا به څنګه راکوزي. نو په هر ملک کې څنګه پاکستان کې سټیټ بینک کې دغه سیده افغان ملي بانک ته او دلته مونږ وایو چې په امریکا کې ټریژری دا یا نور فیډز دلته ورته ویل کیږي. نو دا ټول دغه رنګ په هر هواد کې چې کم بیا مرکزی بینک ته نو او وی به دا انفلیشن یا د ګرانې د شری له کومولو لپاره داسې ګامونه اخلي چې یو عام تن باندې اثر نه غورځيږي او یا د اثر د کم نه کم شي
او دغه خپل رول پکې لوبي. ابتخار صاحب څنګه تاسو ول چې نړیوال په دې فکر مند دي چې اقتصاد ځکه وځ خراب ده چې ډېر غټ علتونه دي د یوکرين جګړه د چین اقتصاد او د کووډ یا کورونا وبا چې د دنیا کراغله داغه په دې غټ اثر ورزورې دي. اوس یو بل تاسو کو چې په نړۍ کې یو شمېر هوادونو باندې پورونه دي قرضونه دي پاکستان هم پکې ودی په دې خپل په غونډه کې غټ خبرې سکیږي د پورونو پاکلا
دا کورونه دا موضوع چې دا خو دلته کې په بحث کیږي. یقینا چې د نه فورس باندې په دې ځانګړي بحثو چیرته دا دوی ورته په انګریزي کې موضوع لا نوم ورکړو ډیپ ریسټراکچرینګ یعنی د قرضو د شرایط دوباره کتنه او هغه داسې شرایط د سود شرې کمول چې هغه په هوادونو باندې کمزور هوادونه د چا چې اقتصاد کمزور دی په اوی د بوج کم شي. نو په هغه کې یو د ودی غټ پیغامونه دي. یو پیغام خدا دې چې څنګه ما اول ویلې چونکې دا وخت دی د نړیوال بانک او د آی ایم ایف اټکلونو مطابق د انفلیشن یا د ګرانې کچه چې دا نو هغه ډېر زیاته شوې ده او دا به د اقتصادونو وده به پر راتلونکي کال پورې چې دی نو کمیږي. نو په داسې حالاتو کې هغه هیوادونه چا چې قرضې اخیستې په هغه کې پاکستان هم دی تاسو به کتلې وی چې سریلانکا سره څو شو هغه اړخ ته بیا راځم نو هغه ماډل یا هغه حالات دا وخت دی دوباره نه کتل غواړي او بیا په اقتصادي کچه چې کله هیوادونه دیوالیه شي نو هغه په نړیوال نظام کې هم د ورلد بینک یا د آی ایم ایف او په نړیواله کچه باندې هم یو پرابلم یا یو غټه مسله وي. نو دغه حالات تک به نه غواړي چې لاړ شي. پاکستان قرضې اخیستې د پاکستان قرضی چې تر اوسه پورې دي او په رسمي ډول چې دغه شمار شمیرې په مطبوعاتو کې راغلي دي نو 130 میلیارد ډالر ده او په دې کې څلورمه برخه چې ده هغه د چین قرضې دي او د چین دغه قرضې ورکول کیږي په پاکستان کې د سی پیک لاندې کم چې د $6.5 بلیون یو پروجیکټ دی او په هغه کې ډېر مختلف بیا په پاکستان کې سرمایه کاری کیږي او هغه د گوادر د چکم بندرګاه د پاغي هم او په لاهور کې د 2 بلین ډالرو د میټرو نظام جوړول پکې هم شامل دي. اوس پراشم په دغه حواله چې دلته کې کوم بحث شوی دی نو یو خدای ویل کیږي په دې دلته په ریپورتونو کې او بیا د نړیوال چکم اداري د دې مشران نغیدا وی چې دا قرضې به نور هم چې چل شروع کی نو د دې لپاره دی هر هغه هیواد چې قرضې اخیستې ده مثال په توګه پاکستان پکې شامل دی هغه باید هغه ملکونو ته لاړ شي چې د چانه قرضې اخیستې ده او دا وی سره په دې باندې خبرې اترې پیل کی. ریسټراکچرینګ مطلب دا دی چې د شرایطو ته بیا کتنه وشي ځکه چې د چین قرضې چې کم دي په مطبوعاتو کې چې کم معلومات ورکړی شوی دي نو د هغه د سود شر ډیره زیاته ده. خدا زکه چې د پاکستان په خپل چارواکي وی چې د 200 بل سلار نه و او دغه په ډیر وخت پورې بدوی د سوت تر ترخ کار کوله هم نه نو هغه د سلور د پاسه د پزنې کیس
ابتکار سره
نړیواله ادارې ایم ایف او ورلد بانک یا نورې ادارې چې د نوی دا وی چې دا باید د 2.15 یا دغه شاو په کم چې یو د قبلونه ورلد او بیا واپس کیدی شي نو دوی به چې واپس تل شي. بل خبره د یو ان ملګرو ملتونو لخوا هم یو تازه ریپورت جوړی هغه تیر هفته راغلی دی او هغه کوم دا ویل شوی دی چې هر هغه قواد چې قرض اخیستې دي باید چې غلار شي او دغه قرض اخیستونکي هیواد سره په شرایطو دوباره خبرې وکړي. زه به تاسو دا وایم چې د چین په قرضو باندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي ځکه چې اوی یو خدای چې پاغې کې د نړیوالو تر مخه اکاونټیبلټي یا ترانسپیرنسي نشته چې کوم حساب وشي یا شفافیت چې خو دې شي چې دا په کوم چانس یا په کوم شرایط ورکړی شي وي. او د سریلانکا مثال مخې ته دی د پاکستان د اقتصاد تیر وزیر تختا اسماعیل هغه په بزنس ریکارډر کې سو د ورځې وړاندې یو آرټیکل یا مضمون لیکلی دی هغه وی چې د جون جولای په میاشت کې موږ دیوالیا کې دوتا نږدې وو او وی چې ډیر سیریس ریسک وو ان ډیر جدي خطر و چې موږ غلط لار شو موږ د دې نه ځان راوست او ځان هم بچ کړ نو او به نه غوښتل او دا خبره هغه په خپل کې چې موږ مخې ته د سریلانکا مثال وو وګوره پاکستان او د سریلانکا په نور وضع کې ډیر فرق دی. د پاکستان یو ډیر مضبوط پوز دی چې هغه تا پیسې پکار وي پاکستان یو اټومي طاقت دی بیا په پاکستان کې اسلامستان یا مذهبي روان دغه تکي هر وخت تاسو وینئ چې دا جګړه هم روانه وي ندې تر څنګ درس 120 بلین ډالر دا اقتصاد دې کدا ناکام شو نو دا 220 میلیون آبادی چې کم ده دا نړۍ لپاره ډېر غټ خطر دی نو په دې باندې دلته کې دغه بحثونه ډېر دي.
افتخار صاحب د چین او پاکستان په خپل ما نور هم پختل لرل خو زه مونږ سره نفس چکر سره منګر کیږي وړاندې په دې موضوع دا غوړم ته پوښتنه کوم ډیره مننه تاسو مونږ سره مرګر شي وای ډیره مننه افتخار حسین صاحب مونږ سره منګر کیږي د وایس اف امریکا ډیو سانګې مشر او خبريال او سلون کې نفس چکر صاحب دا هم درته وایو چې په دې پروګرام کې به مونږه د افغانستان د اقتصاد په موضوع باندې ډیر خبرې په دې دویم برخه کې کوو. یو دا چې تیر کال په 15 اگست د طالبانو په واقع کې دراته غرستو د افغانستان اقتصاد 15 میلیارډ یا عرب ډالر نقصان یا تاوان کړی دی. نړیوال دا اټکلونه کوي چې د افغانستان اقتصاد د پریوتو په ځای ولاړ دی او کدا پریوزی نو بیا د دې اثرات په اولس باندې چې کمی هغه ډیر زیات یو لوی نورین را مخې ته کوي لوګه تنده ناروغي سی واقعدل بیروزګي بیروزګاری سی واقعدل او د دې په وجه باندې د خلکو د افغانستانه کډوالي شروع کېدل چې دا یو غټ چیلنج نړۍ ته ورپېخته. خپل نړیوال دا وی چې اقتصادي ماهران دا وی چې طالبانو دروسه پوره کمسکوټه کارته غلارا نه جوړ کړي طالبان سوي په دې بهم خبرې کوو او نړیوال دا فکرمندې ولي خای په دې بهم خبرې کوو. خو زمونږ پړمنې دا موضوع چې کوم در پاکستان سره تړلې روانه ده پاکستان موضوع چې پایت ورسو به افغانستان طرف ته ورزو زه یو ورکوټي دماخلم د مینه برت راشم موږ په دې پروګرام کې خبرې کوو د وی وی دیوا خبريال نفس ټکر سره راسره اوسه
دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یو ور بیا سړي مشه دا ویو دی وخت پرونه هله ویو دا زرحمن بنرم د دن پروګرام موضوع اقتصاد دی اقتصاد کې دي شي د زنی اردن کل دن کله لپاره یو داسې موضوع وي چیرې دا خو یو ګران موضوع دی یو څه موضوع دا حقیقت دا دی چې د اقتصاد تعلق د نړۍ د غټو ملټای نیشنل کمپنیانو یا مالدار ادارو هیوادونو نه ونی سا تر یو عام تن د جیب او غریب پوري وي په دې موضوع خبرې کو چې په امریکا کې په واشنگتن ډي سي کې چې د آی ایم ایف ورلد بانک مګوند روانه ده د نړۍ اقتصاد په کلسه فکرمندې خود لیدي په نړۍ کې هغه هیوادونه چې کم اقتصاد شي په مشکل کې دي سپیکرمندې یا وړاندیزونه خای او هغه هیوادونه چې قرضې اغستې دي دا غي سره پراتونکو کې سکه دي شي په داسې حال کې دا غونډه کې په واشنگتن ډي سي کې من خبرې کړې د افتخار حسین سره چې موږ ته دې غونډه حال راکوه وسه سره باندې کې د وایس اف امریکا ډیو سانګې مشر او خبريال نفس ټکر ټکر سفری مشه مهرباني نفیس صاحب په واشنگتن کې نړیوالو مالیاتی ادارو غونډه روانه ده ماهران د ټول نړۍ د اقتصاد په کله فکرمندې خای په واشنگتن کې د روانې دې غونډې په وزیرستان کې د یوې مور دانغری یا په هلمند کې د یو ګډبا د ژوند سره څه تعلق جوړیږي
بنر صاحب ډیره زیاته مننه زه دا څه فکر کوم چې دا آی ایم ایف یا ورلد بانک چې دی نه د دې دا راتلونکي وخت لپاره اټکلونه کوي او تر ډیره حدا هغه اټکلونه چې دوی د اقتصاد تاکل باندې وینا هغه سم وي او دا اټکلونه مکتر چې دی نه دا په هغه هیوادونو په حق باندې چې هغه لاوس اورورو پرمختګ کوي او یا ډیر بے وزل وي او پرمختلون کو هیوادونه کې پاکستان غوندې هیواد راځي او په بے وزله هیوادونه کې په افریقا کې یو شمیر بلا هیوادونه دي او دغه شانته کوم په د پاکستان گاون کې وګور نه افغانستان بل مثال دی نو د دغه هیوادونه کې کوم خلک وسیږي دا وی د لپاره دا ترونه ډیر زیات مهم په دې حساب باندې دي چې د لکه د کله داسې وټکل کیږي نه انګریزي کې ورته کاست اند بینیفیټ وایي نه تاوان او ګټه بر د سی وی نه داسې چې کوم پښتنه تاسو ما نه وکړ نه یو خدای ته ګوره لکه د غتم مور ته په وزیرستان کې ناشته وی یا کوم سلې چې افغانستان یا پاکستان کې د میخو ګډو دا کاروبار کې یا ذمہدار وی دا غره پر بزدو یم چې د دې کال د پاتې دوه یا درې میاشتې دینه دا به هم سختي وي او راتلونکي کال کې آی ایم ایف وایي چې ډېر خلک او د ډېر خلکو نه دغه مطلب کوم د دغه نړۍ خلک چې اغا په غربت کې ژوند کوي یا په داسې هیوادونو کې اوسېږي چې اغا سنتي هیواد نه وي یعنی پرمختللې هیواد نه وي لکه څنګه چې امریکا دا یا جرمنی دی یا انګلند دی نو په دغه هیوادونو کې هغه چې راتلونکي کال به دا وي د پاره د چیټ اقتصاد یو ډېر لوی لمحه وي نو دا وی په خپل چې کوم دا وی اټکل دی هغه کړه د نږدې سګومان کوم چې یو خدارته دغه خلکو روزګار کاغستو روزګار پته مناست نه د روزګار مواقع به ډیر زیات کم وي بل دا چې دغه ملکونه کې کوم خلکو سیږي دا وی کرنسی یا پیسې چې کوم دا د ډالر چې دا کم لړۍ روانه د خبره خطو باندې نه د هغه سره به دا وی چې کوم خپل د سکه دا کاغ افغانې دا کاغ روپۍ دا کاغ په چین کې یاندې نه دا ټول په پلان باندې ورزيږي او موږ وینو چې هغه د مخکې نه پلان باندې روان دغه شانته د دې مطلب دا چې کوم سل روپۍ چا سره وستي نه دا سل روپۍ باندې کې نن سکیږي په دې باندې مثال په تور یو درزن کې لیکيږي یا په د پوی دوړې بکیږي نو ممکن ده چې کال پس په دغه سل روپۍ باندې بیا دغه سیزنی کېږي په هغه باندې به 200 روپۍ لګي او په نیم سل روپۍ لګي نو دغه بل سر دی او درې خبره دارا چې د دوی چې کوم د ژوند د خټېدو لپاره کوم ارمان دی نه هغه ارمان ورته ګرانیږي لکه تر چا دا خیال چې زه به په بچو باندې سبق وایم تر چا دا خیال چې زما د فصل به مال ډیره پیسې وو کی ترتا دا خیلی چر ما ته بل دې په بدل کې دومره ګډه ساتم ما ته په دومره پیسې راشي په لاس باندې نو دا مارکیټونه چې کوم دا غزه مارکیټونه دي هغه دومره زر دا نړیوال مارکیټ نه کیچ کوي لکه دې سر ډیر زر نه برابرېږي خلک به اوس هم دا غني لږ د روپې ډیر زیات دي خو چې دې بیا کله اسلام آباد یا کابل ته لاړ شي نو دا غره په اتوا وخت په تلګ شي لږ زر کلدارې یا لږ زر افغاني ته دي هغه اوس هغه ارزښت نه لري کوم چې دوه کال مخکې لرو نو راتلونکي کال چې دې هغه د ریسیشن کال د اقتصاد کې د ریسیشن وي او ریسیشن هغه وخت شروع کیږي کله چې دوه پر لپسې یعنی د یو کال په درې درو میاشتو کې پر لپسې اقتصاد په خطر رواني نو دې ته ریسیشن وي او آی ایم ایف وي چې ډېر ملکونه به دا په ټوله نړۍ کې به دا ریسیشن وي راتلونکي کال او ډېر ملکونه چې کم دي هغه به د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر خلک ملکونه نه خلک یاد کړي چې ډېر ولس به د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي بل اهم خبره دا ده چې دا ټول ملکونه خلک په ملکونه کې اوسېږي نو چې د ملکونه بې وزلي راشي یا داسې کوم مسله راشي اقتصادي نظر د په عام خلکو باندې هم اثر وي نو زه به دې کې دا ځم کې د افتخار حسین د دینه مخکې دا خبره کړم دي چې دلته چې کوم د آی ایم ایف او د ورلد بینک دا کومه غونډه روانه دي نه پدې کې ما وره د یو غونډه کې کته زه مونږه وره دلغې کې کتل چې هغه کې دوی د ټاپ کې د سر اقتصاد په هان راوستي او هغه د ویل چې په 13 کلونو کې به اکثر په ټوله نړۍ کې دوا یا درې ملکونه هغه به دیواله کېدل دیواله کېدل که څوک نه پیژني هغه لپاره به زه دا وایم چې تاسو رچانه قرض واخلي لزر روپی او تا ور سره وعده کړی چې دا به تاسو درې مشت پس تر کوم او بیا درې مشت پس نشو ورکوي یا سلورمه مش پس نشو ورکوي یا پنځمه مش پس نشو ورکوي نه دې مطلب دی چې ته په دغه پیسو باندې دیواله شوي یعنی ته خپل قرض واپس نشو ورکولې نو دا چې دی وی چې په 13 کلونو کې به په کال کې دوا یا درې ملکونه دیواله کېدل خو سخت کال دا روان کال ته کوم دی اوس تک اکتوبر میاشت ته دوه میاشتې په کې نورم پاتې دي نو دی ویل چې شپږ هیوادونه د مخ کې نه اوی دیواله شي
نفس ابو بخې
ساورن ډیفالت وي یعنی هیواد ته بالکل دیواله شي
نفس ابو بخې په دې موضوع ځان بلیدونکو اوریدونکو سره سونه پوهوځ په نور سوالو لرم خو لږ تاسو کوم داړو منې سوال جواب وویلو څنګه چې موږ ول چې په وزیرستان کې د امور انغری یا په هلمند کې د یو کډب په ژوند حساب سره کې دي شي تاسو چې په کوم ټکو کې ځای دوباره تشریح کوم نه دا مطلب دی چې د ګړې ډوډۍ چای چینه نرخونه به سی واشي د دوایانو نرخونه به سی واشي کسو د ټوخي شربت اخلي جامع کالی اخلي نرخونه به سی واشي کم آمدن چي دي کمی پیسې چي دغه ارزخ په نور پر وځي لہذا مشکل د نړیوال اقتصاد په عام کلی کې د عام تن په ژوند باندې پر وته امکانات ډیر زیات دي نو سه یو بل ټکر تا اول واضح کوي بیا د دیوالیا کې دو موجود زورزم نړیوالو ویلي چې اقتصادي ودا چي دا د دې دوا شری وو پیسې د پوره ټډکړې شوی دا سمان لري کې عام لیدونکو باندې ځان پوهور غواړي څنګه اقتصادي ود دوا شری وو پیسې د ټټکله شوې ټټه هودل شوې دا
ګوره که تاسو پام کړی وینئ د اقتصاد دا 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 یو هیواد چې ده نه دا هغه ګروت یعنی پروډکشن دا هغه پټي دا هغه کارخانه څومره پیداوار دي د دې یو جزای اقتصاد په هانه خلی نو پاری صاحب باندې د هر ملک چې دینه د اوی خپل یو ګروت ریټ دی نه د پیداوار یو کچه خیا وي چې موږ به پراتونکو کال کې زمونږ د پیداوار کچه دومره ده یا دومره به وي د بشانتي آی ایم ایف دی یا ورلد بانک دوی چې کوم اټکلونه کړی دي نو دوی ټول هیوادونه راغول کړی او دا غي یو اوریج یعنی یو منځنۍ پیمانه چې په څه دوی غیر استرا او پاره باندې دوی لکه سخت کال د پاره دا 3.2% کې خوده و د روان کال د پاره قدرتون کې کال د پاره دوی ول چې دا به 2.5% نه ده لکه نورم راکمه کړه کوم خلک یا کوم هیواد یا نړۍ چې څومره 3.2% پیداوار کوي لکه پیراتل چا کو جوړې دو موبایل فون جوړې دو فریج جوړې دو ټلویزیون جوړې دو موټر جوړې دي خلکو پنګیا چولې سړکونه جوړې دل کنه ار سره وانو دغه شانتي دا که په درې اشاری 2% کچا مند روانو نه د اغي سپیډ نورم کم شو اوس باغه په 2.5% کې ار سره وان وی لکه کومه کې اوسړي یو کارخانه مثال په تور شل تولیګانه جوړولې او هغه حساب دا سوچ دا 3.2 نو اوس باغه کې دیشي اولس یا شپارس تولیا گانه به جوړی کنه نه په دې حساب باندې غوی وي چې دا 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 پیداوار دا کچه چې دا نه دا کمیږي به او ګوره بل دې کړه خبره ده چې پیداوار کچه کمیږي نه دې کې ز او تاسو او کتونکي او رتونکي هغه په کې واځي نشي پات کېده دا داسې کوم مقصد نه تر 200 مېس کې جګړه ده او دریم کسته بره د غونډې سر ته کینی او هغه وی چې بس د دې دوه جګړه ده زته بچم دا یو داسې عمل دی د اقتصاد د فائدې تعویق چې په دې باندې پښو پویګو کنه پیګی پاوې باندې اثر کیږي لکه مثال په توګه دا چې ډیر خلک به وي په دې امریکا کې په دې جرمني کې چاغو ځین خلکو ته پاتې چاغو کې دیشي مخکې ډېر پیسې لګولې هغه بوس کمی شي کې دیشي مخکې خلکو ډېر خیرات پر پوسټ کم ورکوي کې دیشي مخکې تا په کال کې 15 لس جوړې اوسته اوس به تاسو ته پته ولګي پراتونکو وختونه کې بیا به کې دیشي و جوړې اخلې دغه شان په واده باندې کفارس کا د هغه خلکو چې دا وي وستوان د تعویبا شل ټولې چاله جوړې د واده لپاره پراتن کې کال کې بده ته پته ولګي یعنی جیب حال وي اقتصاد څنګه پټې دین شي د به کې دیشي داخپل مارجن 15 لس ټولو تراولي یا به ټولو تراولي یا به لس تراولي نه دا ټول شان چې کوم دي دا په هر چا باندې اثر کوي لکه ته پاکستان مثال په تور قرضونه اخلي زبر پاکستان مثال ورکم کنه نو دا قرضونه خودي واپس ورکوي او تاسو ته پته لري خلک وي چې ګرانی دا یا دادي نو ټول بانکونه د امریکای فدرل بانک کوم دي کنه فدرل ریزرو ته ورېدون کړه لپاره بدو مې چې ټول دنیا د امریکای فدرل ریزرو ته ګوري یعنی دلته کې یو اتاریټي ده یو اداره ده هغه دا فیصله کوي چې آیا مونږه د سود کچا یعنی بانکونه کې چې د بانکونه چې خلکو ته پیسې ورکوي دا خو په کلي کې خلک په نغدو باندې سودا کوي پاتې دنیا خو ټول په قرضونو باندې روان ده کنه نو هغه ته دیو چې کوم قرضونه ورکړي دي داغه د سود کچا کله کمیږي او کله سی واکیږي خو اوس وخت راغلی دی چې د امریکای د سود کچا چې کوم ده ناغوی دی اعلان کړی دا هغه 7% باندې ډیریږي او آی ایم ایف هم دا ویلي دی په خپل ویناګانو کې د مشرانو هم دا ویلي دي کوم چې ردی سټیټمنټس یا بیانونه ورکړي شوي دي چې د څومره چې د فدرل ریزرو فیصله راځي او د انټرست ریټ یا د سود کچا سی واکیږي نو ټول هوادونه کې به د ډالر بیا چې د هغه بوچتیږي او په ټول هوادونو باندې به د هغه د اقتصاد اثر وي نور ملکونه بم لکه پاکستان دې زل دا اوس چې کوم دې مشکل دوی د غو دی خو 15% او ساتل د بانکونو چې کوم قرض ورکړي لکه پښتون بزړه دا وایم چې کې دې شي ډېر خبر ویم نه ځین وخت د خلک د فرزون اخلي نه دې نه خبر کو تاسو پنجاب یا سند تلاشي دا غټ غټ سیټان چې دوی ورته وای ځین خلک نو کورولم زیدا ټول د قرض په پیسو دا کارخانه رواني وي قرضونه اخلي بیا هغه چې کم دی راغله لپاره بیا د بانکونو سره خبرې کوي هغه بیا ځان ته ریلیف اخلي څوک ځان ته معاف کوي څوک ته کم دی نه هغه ځندوي او په دغه حساب باندې راغله کارخانه رواني خلکو ته روزګار هم ورکړي دا شی په چین کې هم دی دا شی په امریکا کې هم دی دا شی په جرمني کې هم دی نه دا ټول سپیډ چې تاسو ویني دا سیس روان دي دا بر د وسنه نورم
کمیش زه د دیوالیا کېدو موضوع ته زم خو د یو عام تن په هیڅ چې ماستاسو جواب ته وق دیول ځان پویو نو ډوټ کې باندې ځان پویو کوچې د اقتصاد وزا ټټې دو علت دا دی چې په مارکیټ کې یا په بازار کې د اغستون کو د اغستو توان کم شي نو کارخانه یا منډهي کې اړتیا چې د خپل مال جوړول کم کی یا منډه تر اورل کم کی دا یو دویم ټکه چې کله د خلکو ضرورت زیات شي د اغستو په ضرورتونو زیات شي خو چې کله پیداوار کم وي نو نتیجتن ګراني پیدا کیږي نو وسه اوس راځو دغه ته دیوالیا کېدو ته تاسو ول چې شپږو هیوادونو د دیوالیا کېدو په دې کال کې خطر دی یعنی د قرض یا پور بیرته ورکولو کې ناکامۍ او ویره سرګند شوې ده آیا په دې هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی
نا دا خبر به زو په دویم ځل باندې کوم چې دې شوردم کوم بیا په دې باندې نه پوښوي شپږ هوادونه د مخ کې نه دیواله شي د دې کال کې خو د دوی یره دار چې په دې راتلونکي کال کې به ډېر نور هوادونه چې دین هغه به دیواله کیږي او دوی د چانوم وانه غسته په دې بحث کې کوم ډېر زموار خلک په کې ناسو د آی ایم ایف د ورلد بانک د نور فاینانشل انسټیټیوټس یا مالی ادارو چې کوم نور مشرانو چاوی پکې ناشته وي د چانو وانه غسته کې تا به ډېر ویره خورې تاسو ته پته ده چې مارکیټ سم د ټکه حق ته برکیږي کنه که څنګه د پاکستان نوم واخلي یا مثال په تور د چاینا نوم واخلي نو د سر مارکیټ باندې ډېر زیات اثر ورږي کنه دغه یو علت چې دوی دانو وانه غسته خو مخکې نه د ایم ایف مشر کریستلینا هغه ویلو چې لکه ګیمبیا او زیمبیا د وچ افریقا کې کوم ملکونه دي دا وې سره به د قرضونو پر ریسټرکچرینګ به بیا ځدی خلکو ته ډیره پاره وم چې ما تاسو نه قرض به سال په تور اغستو لس زر روپۍ واده مې کړی چې زه به تاله دا لس ونن زر روپۍ د نومبر په میاشت کې در کوم په پنځه لسم تاریخ خو چې زه اوس نشم در کوم زه به تاسو ته چې نه زه تاله دوه زره په دې پنځه لسم نومبر در کوم دوه زره بدل په پنځه لسم دسمبر در کوم یې نظام ته شرطونه اسانه ومه نه دا ریسټرکچرینګ لته زی نه دا هم ډیر کسانو ویلې دي ماهرین ویل چې هغه خپل یو ډیر د سخت پړاو دی د اوم د پور وړي د پاره ان چا قرض ورسته او اوم چې چا قرض ورکړی دا غوی دوانو د پاره دا ډیر سخت پړاو دی او دوی هم په دې باندې دا يرخ کار کړی چې دا عمل بخپل ډیر زیات خطرناک په دې سره باندې وي چې لکه دا پته باندې لګی چې دا پیرس کلب هغه هوادونو یو تنظیم دی چې وی خلکو ته قرضونه ورکوي یا ایم ایف یا ورلد بینک نه دا چې کوم غټ غټ لینډرز دي ته لینډرز یا کریډیټرز وي یعنی قرض خلکو له ورکوي خو شوي او خستون کې لکه پاکستان دی یا افغانستان به وي یا به افریقا کې ډېر ملکونه وي نو د دوی یو یاره داوه چې راکړه دا دوی ریسټرکچرینګ ته ځینې د قرضونو شرطونه اسانول او اړختزي نو دا به بیا څنګه وي پدې کې هم بیا هغه ویل چې راکړه د ترانسپیرنسي او شفافیت نیوي څنګه چې تاسو پته نه لګي چې ایم ایف او زامبیا په نس کې څنګه قرضونه دوباره ریسټرکچر کړی دي یا پاکستان او ورلد بینک څنګه کړی دي یا پیرس کلب او سریلانکا څنګه کړی دي نو دوی د غیرم سرګندول چې دا به یو بل پندورا باکس نه دي د مصیبتونو یو بل جاله بخلاص کیره څنګه بد دی دا به څنګه یو یونیفارم یعنی یو داسې پالیسی به جوړوي چې هغه هر چاته یو شان
ها نفس زه دا سوال د پاکستان سره متعلق دی زم چې لګنور هم او اردوونکو لږه توضاحت وشي موډیز اداره چې د هیوادونو د قرضو د بیرته ورکولو د توان په اړه رپورټونه تیاروي څنګه تاسو موول دی وایي چې سکهال شپک هیوادونه دیوالیا شوه دي اوس اټکل کېږي چې ځنې نور قرض اخستونکو هیوادونه به دیوالیا کېږي خو سوال اوس مخکې برخه ده چې د ادارې پروسی ریپورت کې په پاکستان د قرضونو بیرته ورکول اعتبار کم کړي دي دا یو بار څنګه ولې کم شو
خام دا ګوره دا سره کنه چې د دې خو مختلف علتونه دي ایم ایف هم د دې ذکر کړی دی د پاکستان سره لوی علت تاریخ یې یو خدي د قرض ډیر غستلی یو سل او دیش بیلین عرب یا میلیارډ ډالر دی افغانستان کې ته میلیارډ وي پاکستان کې ته عرب وي او انګریزي کې ته بیلین وي یو دیش بیلین ډالر پاکستان ته ایم ایف تر د وینا حساب باندې دومره پیټې په پروت سره قرض او لدی لپاره دی خلکو سره وادي کړی دي چې دا قرض مونږ تاسو ته درکو نو یو خو د پاکستان د قرض واپس ورکول او افغان چې د غزه کم شوه دي چې خپل پاکستان ته هر کال د بجټ خساره د پاره یعنی دوی چې کم د سچتا سوینه پاوز دي سکولونه دي سړکونه دي اسپیټالونه دي حکومت ته نوکریاں دي خلک پیسې نوکری کوي کنه د سټیټ هغه چې کومې ذمہواریاں دي یا کوم کارونه خلکو لور کړی دا هغه پیسې به وي ته تنخواګانې ورکړي نو دا هغه لپاره چې کوم بجټ جوړیږي نو د ایم ایف ته وینا تر مخه لکه د دې ته د 10 بلین ډالر نه زیات پیسې ته ضرورت دی بهر نه چې هغه راوړي یعنی چې قرض واخلي چې هغه خساره پوره کړي دا شته لکه زه ما 100 روپۍ ځان ته کې خو دی چې زه په 100 روپۍ کې دا کار کوم کوم سره او یا روپۍ او 10 سره نه 10 سره به بل ته نه اخلم نو هغه پاکستان کې هر کال دوی ته تقریبا 10 بلین نه زیات ډالر پکار دي یا عرب ډالر پکار دي چې هغه د پیډ خپل خرچه برابر کړي او ایم ایف کوئی تداوه په 2020م کال کې به دا 38 بلین ډالر شي یعنی په 2020م کال کې به 38 بلین ډالر پاکستان نور اخلي د چانه دا کم خساره ده یا کم کمې ده دا کمې پوره کی نه دا 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 اول سوال خو دراله چې دا هر سپیټه دومره غټي وخت مان ته دا غي بیرته ورکول چې جناغه درات شي وي دویمه چې کوم یو غټه مسله ده چې موږ په دې پارچا باندې سر کړی دی اغا د یوکرين جګړه ده د روس او د یوکرين مس کې کومه جګړه شروع شوه ده نه اغه هم اغه نړیوال ریسورسز یا وسایل چې دی اغه ځان تر اخلي دي او درې خبره چې د پاکستان په کیسه کې کوم غورو نو د پاکستان حکومت چې راکم شمیرې ورکی د سیلابونو لامل نو هغه خود دې ته تاوان ډیر زیات رسول دي که شکم نشته لري د دې خپل چې کوم اندازه د ناغه د 10 بلیون پورې تاوان د خوتا اصول د خلکو بم دي د لیوی په ویډیوګانو کې چې لکه د پاکستان دوه شان ډیر زیات اهم دي. یو دا کارټن څه ورته وي، یعنی مونږ چې د پومبو وایو یا د مالوچ صنعت کې دي د پاکستان ټول ایکسپورتس یعنی د کوم صادرات د پاکستان نه هغه په مالوچ باندې ولاړ دي، پتار او مالوچ تولیا کټ صادر شو کنه، دا نور جامې شوې، دا کپلې چې مونږ اچو دا چې څه جوړیږي د تار نو د مالوچ نه په دې باندې ټول سره ولاړ دي. او دا د کراچۍ خار دي، دا د وشن د دې د سمبین گزارې کی دا سم نیوی نه بیا څه ډیره زیاته خرابې کی. نو کوم ګورو د دې سیلابونو کې د پومبه فصل ته کم دین هغه ګریپ 50% ته هغه زیانمن شوی دی. ان هغه وبوړې دي، دا وبوړې دي نو هغه مده مخکره کې د بلومبرګ سټریم وا چې دا په جمان د سل یونټه دا سې کارخانه چې هغه تار کارخانه بورته زو کلی کې اسانه به کوم خلکو ته د تار کارخانه چې ورته وای نو هغه کارخانه او خپل عملیاتو زندول، یعنی هغه اوس کار نه کوي، سیزونه نه جوړي، دا هغه مارکیټ یورپ او هغه مارکیټ دی هغه امریکا وا هغه ته اوس هغه شای نه زی. نو دا یو ډېر ډېر تاوان دی پاکستان لپاره. نو دا هم یو غټه خبره ده، بل لا چې لکه را دومره خلکو ته زیان ورسېد دا به بیرته سمولم بي. تاسو وینئ چې پاکستان هغه ورستاسو په افتخاروم ملک سات مخکې افتخار وسیم زموږ ملګري چې دی په مشکله خلکو له 50000 روپۍ ورکړي د چا کورونه تروان شوي دي. د وزیر اعظم شهباز شریف 50 درغه وخت خو د خزانه وزیر دغه وخت سوک اسماعیل مفتا هغه ته چې موږ نوم نشو ورکوي 50000 درغه ولا ورکړي نه هغه خپل یو ډېر لوی بوج دی. خو دا ستاسو خبره لږه رازمه چې لکه دغه د رسلور چې کوم ماول دا غټ
دا د ادبار کمیټې حکومت دی
چې پاکستان د قرض بیرته ورکول کې ډېر زیات مشکل سره مخ دی. دا اوسنه خزانه وزیر تراغل د دې هفته کې ویلو داونی دی ویلو چې را پاکستان با د قرضونو د ریسټراکچرینګ یا د شرطونو سمول پاکلمان دی لا ته تخواس نه پی.
په دې باندې سوال کوم
د تاسو ته یادی دا څنګه دا د د د د فار
د بلاول بټو ځداري نوم کړو
بلاول بټو نوم دا پښتنه کړو چې را په پاکستان خو خدي کې بل خبردار پاکستان زین قرضونه تی دي هغه ډیر ګران بی دي لکه دوی کوم د سعودي نه دا پیسې وروړي او بنکونه کې کې خو دي دا په سلور پرسنټ سود باندې دي.
نو څه او بخیت او خپل خبريات ساتي په دې یو سوال کومه دو سوالونه کوم بلکې او زه غواړم چې لږ وضاحت وشي خو زما سره دوه ملمانه نور دي نو زه لیدون کوم دوه کس به وریادول غواړم چې دا پروګرام کې و دوه مبرخه چې دا 16000 کې موږ په ځانګړي توګه د افغانستان ذکر کوو موږ سره په خوانې والی او د اقتصادي چارو ماهر آصف ننګ صاحب او د ورلد بانک په خوانې کارمند محب اقبال صاحب ملګری کیږي دا دوه سره ملګری شي دي زه د تسلیم مشي مو اما سره مشي آصف ننګ صاحب او محب اقبال صاحب تاسو پروګرام کې ته بخیر علي وي
سلام
وړاندې
کوم
تکر صاحب ته ملګرو ته وعليكم السلام. وعليكم السلام تاسو دواړو ډېر شکریا د کوم تاسو ما سره زړه افغانستان په موضوع اعظم خو د پاکستان موضوع موږ ختمو دوه سوالونه پاتې دي تاسو سره تر اعظم نو شکر صاحب تاسو د خزانه د وزیر اسحاق ډار خبرو کړو نو اصول لازم مخ کې ماته دلته د پاکستان چې په واشنگټن کې سفارتخانه راغو کې او چارواکي ویل چې هغه راغله دي لمنه ملاقات د آی ایم ایف چې منیجنګ ډیپټي منیجنګ ډایریکټر دا مس انټونیټ مسه دغه سره ملاقات هم شوه دی هغه دا ویل دي او قرضونو پاړه د شرطونو بدلولو خواص بنه کوي د دې چې وي خواص بنه کوي نه دی د پاکستان په روپی باندې او د خلکو په ژوند د پاکستان د روپی په ارزښت او د خلکو په ژوند سبب ممکنه اثرات کوي شي
او بهږي کې د شپږ تکا چې ګوره لکه د دې چې خواص نه کوي د دوه خو یاره دار ته کومګه د قرضونو په حق له کوم دا شرطونه دي او یا دا کومه تړونونه دي کړي دا بدلو کنه شرطونه بدلو ریسټراکچرینګ کوو نو دا ویل چې دا ځکه نه کوڅه په اقتصاد باندې ډیر بد اثر وغورځي او زیاتره پاکستان کله دغه پړاو ته ورننوځي نو سټاک ایکسچینج به ورځيږي روپۍ به کمزورې کیږي او دا خپلم د یاره خبره ده ډیر امکاندار چې د لا دغه ریسک یا دغه خطر ناخلي چې دغه اړخ تلل شي او درا څخه کار خپل سم تګلار نه دی ویلي خو موږ کتلی چې اکثر د دې زور چې دین اغا په پاکستان په قصه کې زیادونه چې د دې زور بیا د بجټ هغه برخه ته ځي چې اغا د اولس په ګټه کې راځي لکه سړک په کم جوړیږي د سکول یا تعلیم په حق لته کوم پیسې دا به کم وي، د صحت په حق لته کوم پیسې دا به کم وي، ټیکس بډیریږي دا به کې دیش دا پلان هم چې به ټیکس ډیر کی کنه چې خلکو دا ټیکس په پاکستان باندې اسیم نمخ کنه دا ډیر زیات اعتراض دي چې د دوی چې کوم دا ټیکس نت ورک دی یعنی دا کوم سمره ټیکس دی اخلي د خلکو نه هغه په 202 میلیونه خلکو کې زیات نه زیات 2 میلیونه خلک کوم دی هغه ټیکس ورکوي نه دا ډیر کم دي ډیر امکان دار چې دغه سیستم ډیر کو دا مخ کنه تاسو پام وکړي ویچره د بجلی د یوټیلیټیز چې ورته کنه سمره ګیس بجلی ټلیفون دا درې غټ شان دي د دې هغه بلونه چې د خلکو بل دي لوي چې هغه ډیر شوی دی لوړ شوی دی نو ډیر امکان دار چې دغه اړخ ته خیالي دا ټیکس ولا قصه کوم دا خلک چې موږ دکان ته لاړ شو نو موږ ته خو اکثر ښکاری چې را دا بوتل پلس روپی دی خو چې به تاسو حساب ولا کوي ناغه د 15 روپی کټ کړی وي دا 15 روپی چې دی دا سر پټه څو نه کې لاړ شي نو دی اوس هم چې کوم دی ځانته 10% سیلز ټیکس کې خو دې چې موږ با دا شان چې څوک اخلي د دې به 10% سیلز ټیکس اخلي خو دې په مشکل 2 or 3 پورې رسي او به کمیږي بیا رسي کول نه کله دا سیاسي اختلافونه پکې راشي نو د پاکستان اقتصاد اصل کې دا یو داسې مسله ده چې دا ډېر سیاسي ضرورتیا غواړي څوک غواړي چې را مونږه ارزان تیل ورکو ارزان ګیس ورکو نو اپ سیاسي توګه باندې مشوري کیږي عمران خان هم دا کار کړو مشور شو خلکو اول چا ول کدا خډیر خکار دي او مسله دا و چې کله غته نو خزانه ته شو بیا پښه اوس دی حکومت دې نه دوی هغه شان ګران کړی دي هغه سونه نه خلکو لپاره ډیر مشکل دی لکه دې حکومت لپاره دا په خلکو کې ان پاپولر کیږي نه دې لپاره ډیر سیاسي ضرورتیا پکا ده او دا چې خلک ځان سره واخلي په دې فیصلو کې کنه نه او ډیر بګران دی په کله چې پاکستان غوډې وادونه کې اقتصادي علم ایجوکیشن تعلیم کې د هغه بیداری کې د هغه ډیر کم ده نو خلک اکثر هغه حکومت په سیدار سره ورتلی او په دغه حساب باندې بیا مونږ د ایوب خان دور لیدل ایوب خان وخت کې وره یوازې چینو بیا چې دا غل وړه شو او دا غین احتجاجونه شروع شو هغه جنرال مو او حکومت ختم شوه
او بخه ټکر سه ما سره دبل برخه پاتې د وخم ته زګور مې احساس سره تا یو بل د پوسټ تاسو وخت د بلاول بټو زرداری ذکر وکړو زم باغ پریس کانفرنس کې د مې سپور غړ تلا سم تاسو څخه دا سوال کوو د بلاول بټو زرداری نه د چین باقلا اوس تاسو ول د ایم ایف د اٹکل تر مخه پاکستان باندې نږدې یو سل ډیرش عربا یا میلیارډ ډالر پور دی تاسو راته دا و چې د اقتصاد سرنداري وای په پاکستان د بارني پور درېم برخه د چین ګران بیا قرضه ده اقتصادي ماهرانو لپاره د چین په پاکستان پورونه ولې د فکرمندې مړدي وړدي او تاسو د سعودي د پورونو ذکروم کوو دا خو تاسو اخرې به یک لږ مختصر جواب راکړي زمو نور منوال ته بزورتم
نه ډېر مننه دا ډېر مهم سوال او زبدوه مته د پاکستان باندې څومره پور دی بهرنۍ پور نه پدې کې دریم برخه دار چیندا او په دې باندې دلته امریکا کې نیوکه شوې دي پاکستان په دنم نیوکه شوې دي پارلیمنت کې خلکو خبرې کړې دي د دې قرض هغه ټرمز اند کنډیشنز یعنی شرایط چاته معلوم ندي د دې کې شفافیت نشته دي په دې قرض کې او چې کوم خاره خبره تر اوسه پورې میډیا ته راغله دا هغه دار چې کې دي په 0% ریټ باندې یا کچا باندې دا قرض اخلي لکه دا ایم ایف یا ورلد بینک دا ول پاکستان دا ایم ایف یا ورلد بینک سره ست خوشالي کی ځکه چې د دې سود کچه چې دا رقم ده یا د پیرس کلب نه چې کوم خلک قرضونه اخلي دا اغل اکثره 1.5% فیصد دی د چین دا چې دا نه د پاکلمان دی ویل کی چې دا 0% باندې راست شوی دی دا ګران بای دی او کرستلینا دا ایم ایف مشلي پلون به روز ویلی و چې کوم ګران بای قرضونه چې خلکو اغستلی ملکونو هیوادونو اغه به اوس چې چل شروع کوي دا وی الفاظ دا ات ول سٹارټ بایټن ناو دا به اوس چې چل شروع کوي یعنی دا ګران بای قرضونه چې دي دا شان د سعودي عرب نه چې کوم راغستري لکه دلته خلکو ډیر ځات شاباسي ویلي او سعودي ته رور هوا دی ویلي د چین او د پاکستان دوستانه چې کوم بناغم ډیر لوړه ده څو کې د سمندر د ویخ نه زیات جوړه غني څو کې اسمانه پور رسوي خو دواړه هوا دونه چې دي اوي ولا تر کوم قرض ورکړل یا کوم پیسې چور سره کې خو دي نو تر اوسه پورې کوم معلومات میډیا ته راخاره شوې دي هغه سم دي یا نه سم دي خو دوی داسې نه ویل چې دا غلط چاندي ویل چې دا غلط دي داس په 0% باندې راو دا ډېر لوړه بیا ده د دومره لوی قرض د پاره په 1 بلین ډالر باندې 0% ورکې تي حساب وکړه تاسو ملین ډالر جوړیږي خو شه دا ډېر ګران جوړیږي چې یو هیواد دا پیسې بیا واپس ورکړي نو دغه یو وجه رته په دې باندې د دې فرضونه د لاسه تاسو د سریلانکا هم لاړه دیوالیا شو او مخکره ځکه خو یو مش مخکې کومنګ وګور خپل اسماعیل مفتا وي په جولای کې پاکستان تلورم هیواد غنل کېد چې روان نمبر یې د دیوالیا کېلو
رائټرز هم یو بوګنون کې رپورت خبر کړو په دې حق له پاکستان د اقتصاد باخت په پروسه کې نو سټکر سپ ډیر مننه چې ما سم منځل شوی وای ډیر مننه اوس هم سره ملګری کیږي د اقتصادي چارو ماهر د افغانستان د اقتصادي تحقیقاتو بنیاد مشر او پخوانی والی آصف ننګ صاحب او د ورلد بینک پخوانی چارواکي او اقتصادي چارو ماهر محمد اقبال صاحب دواړه را سره دي ډیر شکریا ده کوم آصف ننګ صاحب د اقتصادي د افغانستان د اقتصاد پوهان وایي چې په داسې حال کې چې ملک اقتصادي اړخه یو لوی ناورین سره مخامخ دی تاسو موږ ته ویل شي طالبان چارواکي د دې لوی اقتصادي ناورین مخنیوي لپاره څه پلانونه لري
بسم الله الرحمن الرحیم سلام وړاندې کوم تاسو درانه ملمته طالبان ترڅو چې د دوی پر رسمیت پیژندل تر سره نسی د دوی تر هینه چلیږي یعنی دوی تر هیلری مثلا تاسو وګورئ دوی ملګرو ملتونو ته د دې مرستو چې وسله افغانستان سره کیږي یعنی په متعدده چوکاټونو کې کیږي رضایی مرستې کیږي نقدی مرستې کیږي او یو مقدار په مشورتي او یو مقدار هم تخنیکی مرستې کېږي لکه دی په هني په ډګر کې دی صحت عامه او دی روغتیا په ډګر کې یا دی تورته څه زراعتي سکتور کې چې څه پیسہ بوختیا وستا دی نړۍ د نړۍ د سازمانونو دی نړیوال بانک بوختیا دا سازمانونه مثلا افغانستان یو بدري تر یو تکړی دی یو ادا د ورته ویل دي چې کته سي دغه پیسې چې اوس د خیرات په میتود باندې مصرفوي دا په اقتصادي میتود باندې تبدیل کوي په اقتصادي میتود کې تبدیلیږي بیا نړۍ دا تراغو پرې نه کوي ترڅو پر چې طالبان پر رسمیتونه پیژني هغه د دولت لاري نه دي پیسو مصرف ته د دولت د بودیجې تخویه ده د دولت په پروګرامونو کې یا پلانینګ کې چې دولت پلان گزاري کوي هغه کې ونده اخیستنه ده نظم په نظر باندې کې طالبان پلان هم ولري د نړۍ په دغه وضعیت کې بیا دوی پلان نه قبلي
مهم اقبال صاحب تاسو سره تر اعظم تاسو به کتلی وشي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام چې کوم دی یو ان ډی پی ورته وای دی وای چې په تیر 200 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 بلین ډالر د لاس ورکړی دی او دا اندازه پیسې په تیر 200 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته اضافه شوه وي راته ویل شي د 15 بلین ډالر د افغانستان اقتصاد د طالبانو په وخت کې ول د لاس ورکړل سیلتونو
بونه سپ تاسو سلامونه وړاندې کوم او ننګ سپ تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم د اگست په 2020م د اگست په میاشت کې چې کله دولت تغییر وکړل او طالبانو حکومت ونیولې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې چې تقال 8 میلیارډ ډالر کېدلې په یو شپه کې ودرېدلې کله چې دغه مرستې ودرېدلې د افغانستان اقتصاد د یو ډیر شدید او جدي بحران سره مخ شو په دې معنی چې په افغانستان کې تقریبا ولکه کاروبارونه د منځلار یعنی هغه د مزدوري کارونه چې هغه ولکه کارونه د منځلارل د دولت بودیجه چې 40% دی 80% تقریبا د کومک د پیسو راتل هغه هم په ځای ودرېدل دولت د دې توانایي نه لرل چې خلکو ته معاشونه یا تنخواه ورکړي نو په دا ټول د لایلو باندې د افغانستان اقتصاد 40% کم شولیا 40% ورسته لاړل نو په دا اساس باندې دا 15 میلیون ډالر به د کال په جریان کې تخمینو شولې ځکه چې بیا ورسته د کله چې دا ناورین بشری ناورین من سره غړي او لګا او فقر من سره غړي بیا نو نړۍ د ملل متحد یا د یو ان د لارې نه افغانستان سره تقریبا 2 میلیارډ ډالر کومک وکړي نو د دغه دلایل دغه د نظام چپکیدل او د بل نظام راتلل او د سولې د خبرو د ناکامۍ کسړې کې دي چې د غدري د لایلو ته دا خبره واړی
آصف ننګ صاحب کله چې د اقتصاد د 15 ارب ډالرو خبره وشول مونږه د ویو ډیوا د افغانستان طالبانو چارواکو سره خبرو کوشش وکړو مونږ ته د طالبانو نماینده زبیح الله مجاهد جواب راولېګه غدا سی ویل چې دغه جواب دا و چې د افغانستان د دوی حکومت د افغانستان بجټ د داخلي سرچینو یا آمداتونو برابر کړی دی، یعنی بجټ په خپل برابر کړی دی، د کرنسۍ قیمت په ځای ساتل دی او ځینی اهمي ترقیاتي منصوبې پیل کړې دي. هغه دا هم دا وکړه چې په افغانستان کې د ګاونډي ملکونو په نسبت هم ارزانی ده او هم پریمانی. دا داوی تاسو سمې کاری ننګ صاحب
په نورو مسلو کې د دې ترڅنګ مثلا په افغانستان کې مسله دا ده چې د افغانستان تجارت او اقتصاد د نړۍ له تجارت سره وصل نه ده، نو ته دلته هغه اثرات چې په نړۍ کې فیصله منفي اثر یې غورځولی ده په اقتصاد باندې هغه افغانستان ته سرایت نه ده کړی. دوهمه مسله دا ده چې افغانستان ریجنل اکونومي کې یو کم مقدار نقش درلود، یعنی موږ د یو بلین استاسی په تعبیر باندې چې یو عرب تجارت موږ بیرونی درلود، اما څلور تر پنځه عرب پوری ډالر اته موږ د وارداتو اقتصاد درلود یا تجارت درلود چې دا کم سی خو فائدہ کوي. اما ای چیرته ده پنځه سره څلور سره څلور سو فابریکه په افغانستان کې یا کارخانه دا فعال وي چې اوس د دې نیمه هم نه دی فعاله، دا منفی اثرات یې غورځولی دي. مارکیټ نسته او سپورت نسته او بل دا ده چې کاروبار کم شوی ده. بله مسله دا ده چې بندیزونه تحریمونه انزوا او مقاطعات نړۍ دا څلور تعبیره ټول په یو دم کې راغلي دي چې دا په افغانستان باندې حاکم شوی، یعنی د سینه نفس تنګي راغلي ده چې څوک پکې شور خړای نسی، نو د افغانستان حکومت د څه کولو لپاره ډیر گنجائش نه لري، د ډیر ابزار او وسایل نه لري چې دا یو کاروي چې ترڅو په اقتصاد وغوړيږي. مثلا تا سره لوی لوی قراردادونه نړۍ نه کوي، لوی تجارتونه له تا سره نړۍ نه کوي، اوس موږ د معدن او برخه د قانونو اما ډیر لوی لوی قراردادونه موږ پکې نه شو کولای. دغه ترانزیتي پروګرامونه چې په افغانستان باندې ډیر ګټور دي لکه ټاپی لکه اپتا لکه نور داسې چې په اصطلاح دا تاثیر گزار دی، هغه تاسو وینئ چې روزمره فیصله لکار لویدلې دي. مثلا کاسا یا گزار دا یو زر پروژه چې دی برق ده، دا پروژه نیمګړی پاته ده، ماته پاته ده، یعنی د افغانستان ډیر عایداتي منابع چې دی هغه کم شوی. ها یو بل ټکی ته اشاره وکم، کله چې د ډاکټر اشرف غنی دوم دور راغی په دې دور نه بعد له افغانستانه اویا تر اتیا عربه ډالر وتلی دي. دا پیسې چې دا ډیره مهمه ده، اوس د نړۍ مرسته په ځای پرېږده، هغه بندیزونه تحریمونه دا ټول په یو طرف ته پرېږده، دا چې تجار وتلی ده بیرته نه ده راغلی. یو بل ټکی هم یادوم چې مشارکتونه د افغانستان یو سیستم چې و هغه پی 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 و، دغه مشارکت د دولت او د خصوصي سکتور هغه تر اوسه تحقق نه ده موندلی. زما په نظر که دولت د طالبانو په دې باندې کار وکړي چې هغه فراری سرمایه چې له هېواد وتلې ده د هغې په بیرته راجلب کې دوی کار وکړي، دوی کېدای شي ډېر مشکلات یې حل شي، سره له دې چې په اوکراین کې به جګړه وي، سره له دې چې پسه کورونا اقتصاد به په دنیا کې حاکم وي، سره له دې چې انزوا او مقاطعه به د نړۍ له افغانستان سره موجوده وي. هم افغانستان یو ریجنل اکانومي ته ضرورت لري، ایران، پاکستان، هندوستان، د منځنۍ اسیا هېوادونه، چین، روسیا، دا عرب هېوادونه دا کفایت کوي زمونږ د اقتصاد د غوړېدا لپاره.
ها زه محب اقبال صاحب تاسو ته پوس کوم، اسب ننګ صاحب د اخري دوټه کې تاسو مو اوردلې وی، یو دا چې علاقائي اقتصاد ته د افغانستان ضرورت ته بل هغه دولت چې د اشرف غنی صاحب په دویم دوره کې بهر تللی وو کدی و توانیږي چې هغه بیا تر راولي تجارت نو س د ودی امکانات پیدا کړي شي. محب اقبال صاحب تاسو فکر کوئ ورلد بانک، آی ایم ایف، نړیوال اقتصادي بنسټونه یا خپل افغانستان کې طالبان چارواکي د افغانستان اقتصاد د تباکې دونه بربادې دونه بچکې دوه لپاره سکول شي سب منصوبه پکار چي چټک منصوبه وي او کم د چي ایمرجنسي پلانینګز وي هغه وي افغانستان اقتصاد پرنوزي.
بنیر صاحب دا ډېر مهم سوال دی. منګ شخصا منګ چې کوم شیان لیدلې دي په افغانستان کې اوس داسې هیڅ برنامه نشته دی چې د افغانستان د اقتصاد پراخ بیرته په کار اچولو باندې کار شوی. یو څه محدود کارونه شوي دي، مثلا د زغاد دبر د سکرو صادرات دی پاکستان ته چې هغه د یوکرين په جنگ کې کله چې د یوکرين جنگ زیاتیږي د دبر سکرو قیمتونه لوړ تللې دي او طالبان دغه په خرڅولو باندې یو څه عایدات زیات شوي دي ولې په عایدات باندې په دغه عایدات ثابت نه دي او کله چې د روسي او د یوکرين جنگ ختميږي او یا د انرژي نوري لارې پیدا کیږي نړۍ د پاره د قیمتونو بیا بیرته راولېږي او طالبان به نشي کولای چې دغه عواید ولري نو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کم کار نه دی شوی البته چې باید وشي ننګ صاحب ډیر ښه موضوعات ته پام وکړلې طالبان باید د حکومت د نړۍ سره د وسلولو او د افغانستان د اقتصاد د نړۍ او د منطقوي اقتصاد سره وسلولو باندې ډیر جدي کار وکړي طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې سیاسي روابط او ډیپلوماټیک روابط د منطقي او د نړۍ سره بیرته وساتي طالبان باید بیرته نړۍ ته مراجعه وکړي چې افغانستان ته انکشافي یعنی هغه مرستي چې خلکو ته د ډوډۍ ورکول د پاره نه دی بلکې هغه راځي په دې هیواد کې ساختارونه جوړي په دې هیواد کې اقتصاد جوړي په دې هیواد کې پرمختیايي پروژې جوړي چې هغه کولای شي چې خلکو ته کار پیدا کړي او خلکو ته د درآمد یو ذریعہ جوړ شي که په دې باندې کار ونی شي زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد په داسې اساني سره بیرته خپل په خنی حالت ته نشي راګرځیدل
نن سب تاسو زه فکر کوم دا په کابل کې لازم ده د طالب چارواکو سره به لیدنه کتنی هم شي وي یا بکیږي یا به ساره د نزینا دا موضوع د اقتصاد د سیاست سره هم تړلې ده او د نړۍ سره هم تړلې ده څنګه تاسو مخکې لږ ذکر وکړو طالبان د نړۍ غوښتنو ته څومره تیار ښکاري څنګه چې نړۍ غوښتنې طالبان د رسول مشهوري غټه غوښتنې دي او دا غیب په نتیجه کې بیا نړۍ د افغانستان سره تجارتي اړیکې پرانستې شي افغانستان د گاونډي سره څنګه تاسو وویل ایران پاکستان او د نور هیوادونو دي کم چې علاقې اقتصاد د هغه سره اړیکې جوړول شي رسمي طالبان تیار کاری تاسو وینئ سهالي ځلې روان دي سمشوري روان دي
زما په نظر نړۍ کلیک خواګاسي نو کېدای شي طالبان هم ور سره خواګاسي هم دوی چې کله داسې سخت روان وي او بل پیغامونه واځي نه دي او ستاسو د نړۍ څلور پیغام دوی ډیر وایي یا وایي چې تاسو مشارکتي حکومت وکړو دا د مشارکت معنی چې دا ډیره لس معنی وي شل معنی وي لري کومه معنی دي دوی مطلوب ده دا باید فریم سی او واځي یو مفهوم ترې وایستل سي دوم دوی وایي چې تاسو د بشر د حقوقو په حساب کې بل دا وایي چې تاسو د حکومت د مشروعیت لپاره داخلي مشروعیت یعنی د کور دننه تاسو یو میکانیزم باید مشروعیت حاصل کړي طالبان وایي چې د موږ علما او جرګه کې نستله موږ ته سیستم منزور کو او بل وایي چې د نگران حکومت یا موقت حکومت موږ جوړیږو زما په نظر په ځینې ساحاتو کې طالبان ویلکم لري دوی کوي چې ډیر د نړۍ سره پرمختګ وکړي په اقتصادي مراوداتو کې ډیر گنجائش شته هغه سیاسي مسلې چې ډیر پیچیده دي هغه کې د نړۍ فیصله دوګونی لوبي کوي چې هغه کې مشکل ده چې پرمختګ وکړي طالبان هم خپل اړخه ډیر داسې پکې مشران شته چې هغه د نړۍ د بندیزونو او د شانو پروا نه ساتي وای موږ ته تاوان ډیر نه رسیدل درحال چې به نړۍ نکېږي او دوی بنا وخت پوسی چې لنړۍ سره مقاطعه لسیمه سره مقاطعه او داسې یکتازه تک دا دوی منزل ته نه سره سوال افغانستان ته تاوان رسیدلې ده وزیدي تحریمونو تاوان خو 10 میلیون انسانانو ته رسیدلې ده دا خو باید احساس وسی زما په نظر دی هغه څه چې نړیواله ټولنه په خصوص ملګری ملتونو په اصطلاح یادوي په مجلسو کې چې طالبان دی اساسي قانون ځان ته جوړ کړي د حکومت یو موډلټی دی هغه اوس اعلان کړي دوی وایي چې دا زموږ موډلټی ده نو دا زموږ کانسټیټیوشن ده یا بل مسله چې دی هغه نهادونه دي هغه دوی باید تکمیل کړي مثلا عدلیه نهادونه عدالتي مثلا د پارلمان جوړیدنه یا د تورته مسلې او یو مقدار دی مشارکت مسله چې دا هغه مفهوم ده او یا د تعلیم مسله چې دا هغه مفهوم مسله ده اوس د تعلیم په مسله کې هیڅ استدلال نشته ټول وایي چې دا تعلیم حق ده واجب ده اما کڼړی هم وایي دا خبره خوده خو اوس بهانه کړی ده زما په نظر یو ناسته پاسته پکار ده خوږه ژبه پکار ده لګی نه اتفاق هم پکار ده یعنی تنازل پکار ده چې ته هم گزاره وکړه زبم گزاره وکړم او ځینې مسلې کې دلته بدلون هم پکار ده په داخل کې د افغانستان چې په غوې پالیسیو کې او په دریض کې بدونونه راسي بیا به نړۍ هم امکان استه چې و سره خسي.
اسم دنګ صاحب ډیر زیات مننه تاسو ما سره ملګری شوی وای. مې غوبال صاحب تاسو ډیر مننه چې موږ ته بخرا کو.
ډیر مننه بری
ډیر مننه یو ورکوټ دما.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
کلائمټ چینج یا موسمی تودوخه او د خوراک کمی د ټول دنیا غټه موضوع ده. د وخت په ملګرو ملتونو کې په ډیر باسو شو اوس په واشنگټن ډي سي کې باس روان دي. پاکستان او افغانستان هم هغه هیوادونه دي کم دي چې نړیوالې تودوخه اثرات ډیر زیات دي. په ځانګړي توګه پاکستان کې راغلي سیلابونه یو غټ مثال ورکول کیږي. نتیجې تن خوراک کمیږي. په دې موضوع سو نزو خبرونه شروع کیدونکو د کوربې د نصر الله خان قتل اورېدل مهروي کوم داو د نوې پروګرام زه رحمان بنرایم په مخه مخه